سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وايي د طالبان لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقوقو د مکلفیتونو خلاف دي. یو نامه نن د خبر پر خپلې شبکې کړې ویلي چې طالبانو د ښځو د حقوقو فعالانی جولیا پارسی او ندا پروانی د قلم لارې د ټولنې مشرمتي ولاوي سا افغانستان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د پانتونو سات رسول پارسی نیولې چې باید د خپل سری نیونو ته د پایټکې کړي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کړي چارج بینټ نن په خپلې شبکې له طالبانو وختنه کړې د شدوی دي لکم شرط پرته ژر تر ژره جولیا پارسی او ندا پروانی خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. بل پلاوی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې مشت افغان مېرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمیر غړو په ځنګړي توګه جولیا پارسی او ندا پروانی په نیول کېدو اعتراض کړی دی. په ویډیوګانو کې چې د مقتدر ښځو د اصلي خوځښت مشر مونسي مبارزه د رادیو تاسوبلی اعتراض کوونکو پکې د دغه فعالانو لوبي قید او شرط د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوې ده نه دا پروانی د هغه میړه او سوی د سمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. زین نور فعالان لکه رسول پارسی مت ولوي سمورتزا بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. طالبانو په کابل کې د نړیوال مرستندوی ماموریت یا IAM په نوم د وی خیریه موسسې تلور کارکونکو خوشی کړی دي. دغه کسانو ته ونیږدي سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي رادیو ته ویل طالبانو د پنځمبه په ورځ دغه موسسې تلور کارکونکو د دوو موټروانانو په ګډون خوشی کړی دي. دغه سرچینې زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې شو د دې موسسې ټول نیول شوی کسان بره خوشی کړی. سرچینې دغه کسانو د نیول کېدو بیرته خوشی کېدو د سرنګوالي پړه څنګه دی ویلي. د نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم موسسې هم تر اوسه په دې اړه سره نه کړی. د IAM خیریه موسسې په اسمبلی میشت کې ویلي چې طالبانو یا تلس کارکونکو په غور ولایت کې نیولې دي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویانت عبدالواحد حماس غوري فرانس پریس خبري اژانس سره خبرې کړې کړي و چې دا سیاستنات او غږیز پیغامونه ترلاسه کړي چې خي دغه نیول شو کسانو خلک مسیحیت تر بلل. هغه په دې اړه نور چوسیات و نه کړل. مستقلو سرچینو تر اوسه د غوري د ادعا نه ده تایید کړې. یو شمیر افغان سیاستوالو د پوخنی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر د مړینې خبر ورکړی دی. د افغانستان پوخنی ولسمشر حمید کرزی نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی شاهزاده میرویس ظاهر نن په کابل کې مړ شوی دی. هغه لیکلی کرزی د میرویس په مړینې خوشنۍ خودلې نو موړی وطن دوست او مړینې یو لوی ځای بللی ده. د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا پوخانی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن په خپل فیسبوک باندې د شاهزاده میرویس له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تر اوسه د شاهزاده میرویس تمړین علت پر رسمي ډول نه دی اعلان شوی. شاهزاده میرویس په پوخانی او بیلابیل حکومتونو کې په بیلابیل څوکیو کار کړی دی. راپورونه وايي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د 14 لکبل د مرشو شمیر تر 50 واوخت. په مستون کې روغتي مسؤلینو مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویل چې د وژل شو شمیر 250 او د ټپیان 550 تر رسیدلې دي. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اتسکسی د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویلو په 14 کې لکټر لګیدل چې لاس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلو چې د مړو ټپیان شمیر خای زیات شي. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 15 کیلومتر کې پراته سیمه ده. تر اوسه د نن 14 مسؤلیت چان نه دی منلې. او د خبره پښتونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ ژوب لړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمیل لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. شاراز یې تکړه د 14 لکبل د جمعات چتر غورځیدلې او د کندوالو لاندې د بندو کسان تر ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویل په جمعات کې لا ډیر شو تر ویختو پوری کسان موجود. نصر احمد زیاته کړی دا بیرشته شه د وژل شو کسان شمیر زیات شي. تر اوسه چا د 14 مسولیت هم نه دی منلی. پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تیر ورځ په یوې خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې بنا قانون توګه اوسېږي له پاکستان او باسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړ په لیو پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمه پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو خپلو هیوادونو ته بیرته ستنې شي.
لادی وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي و چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزی دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواده وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومان او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبې پورز د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې ویغونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غک ته ویلي چې دوی بل پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم لخپل خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې لمخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد وای په اسلام آباد کې د پېسلام کې د خزو رول تر سرلیک لاندې وغونډه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان خزونجونو وضعیت هم وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغان خزو او انجونو د وضعیت په اړه په اسلام کې د خزو رول په نوم د وی غونډې د جوړولو اعلان وکړ. امینی محمد دا خبره په یو خبري ناشته کې یو خبريال د پښتنې په جواب کې وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابې دوده. اغلی محمد د افغان ښځو د نجونو او کار د حقونو د تضمین لپاره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو غوښتنه وکړه او زیاته کړه.
په اسلام کې د ښځو د رول په اړه غونډه جوړیږي او د افغان ښځو د وضعیت د ښوالي په برخه کې به ځینې مسایل وڅېړو. تاسو پوهیږئ چې د اسلامي همکاریو بنسټ په دې وروستیو کې افغانستان ته یو پلاوی استولی، نو موږ فکر کوو چې ګاونډیان هم د مسلې په اړه خپل فشارونه ډېر کړي. هغوی د نړیوالې ټولنې برخه دي، باید ټینګار وکړي تر څو ډاډمن شي چې افغانستان کې ښځو ته حقونه بېرته ورکړل شي.
اغلی محمد د غونډې د نیټې ځای او څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې رئیس ډینیس فرانسیس د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له سره غور وکړي. هغه وویل،
زه له افغان چارواکو غوښتنه کوم چې پر دې تګلارې له سره غور وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي تر څو وکولی شي د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
په اسلام کې د ښځو رول غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر افغان فعالان وایي طالبان باید په دې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو له تجربو او قوانینو زده کړه وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعال نازیې نوري آزادۍ رادیو ته وویل،
په دې هیله پچې په دې کانفرنس کې د طالبان نمائندگان هم حضور لري او د بل هیوادونو او اسلامي هیوادونو څخه د هغوی د تجارب څخه ګټه واخلي چې څنګه هغه اسلامي هیوادونه د ښځو حقونه په بشپړ توګه او په دې اسلامي چوکاټ په مطابق بیان کړي او ته قانون جوړ کړي. طالبان څخه مو دا هیله ده چې د هغه اسلامي هیوادونو د تجارب څخه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا وویل چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو وپوښتل شي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو د څرګندونو او د یادې غونډې د ترسره کېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقوق ټینګ کړي دي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې له کار او زده کړو د ښځو د منع کولو تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ په ګډون له خپلو ټولو ټولنیزو او سیاسي فرهنګي حقوقو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان کړی و چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانې د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروي.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومي یجد میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړه کړه چې د دې لړۍ وروستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو دیارلس کسیز نومدړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په څلور دیرشو ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
کاری یغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولي حکومتي ادارات چې دي غو د کار څارنه دوی کوي. او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري لکه اورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا لغه مربوطه اورګان سره خبر شریکوي.
خغلی حماسی وایي د علماو شوراګانی یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړی دورې یو چارواکی یو سیاسي شنونکی سید اکبر اغا وایي د علماو شوراګانی به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نورو مخورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبره به دا وایي چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او ښه خلک هم ملګري وایي، خو بیا هم یو څه څه ملګري دي چې تر دغه نوکي زیاتو سره ملګري وایي. دا به ډېر ښه وایي، د ملت پوره نمایندګي به کړې وایي.
سید اکبر اغا زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډېر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کاري پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپور ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسولیتونه نه دي واضح شوي.